السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2021 کال د دسمبر د میاشتې 22 نیټه ده. ولی ها مرزا دمو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مهر کړی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا، پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو. خو اول د دې ساعت تازه خبرونه له شاهین ورنیو.
سلام شهرون بیره دی وخت مهم خبرونه. اسلام آباد های کورټ وفاقي حکومت ته امر کړی چې د جبري له درک کسانو معاملې دی وفاقي کابینې ته وړاندې کی. په داسې حال کې چې افغانستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دی، په کابل کې په سلګونو کسانو د افغانستان د کنګل شو پنګو د پرانستلو لپاره احتجاج کړی دی او تمه ده چې امریکا او روسیا را روانه میاشت یوکراین په اړه د ماسکو په امنیتي وړاندیزونو خبرې وکړي. د خبرونو تفصیل. اسلام آباد های کورټ وفاقي حکومت ته امر کړی چې د جبري له درکه کسانو معاملې دی وفاقي کابینې ته وړاندې کی او عدالت ته په دغه اړه د خپلې پالیسۍ نه خبر کی. پرون د اسلام آباد های کورټ د جسټس عامر فاروق په مشرۍ دوه کسیزه بینچ د درکه انجینیر ساجد محمود د قضیې د اورېدنې پر مهال وفاقي حکومت ته امر وکړ چې دا معامله د کابینې په غونډه کې راوچته کی. په پاکستان کې د بشري حقوقو دفاع کوونکي تور پورې کوي چې په دې کې ډېر خلک د پاکستان استخباراتي او امنیتي ادارو له درکه کړي، خو فوج د تورونو ردوي او وایي کېدی شي دا کسان د بلوچ بلتون پاله ډلو سره ملګري شوي وي او د امنیتي ځواکونو سره په انخطو کې وجل شوي وي او یا افغانستان ته وړېدلي وي. بل پلو د له درکه کسانو په اړه سرکاري کمیشن وایي چې دوی ته تر دې دمه 8,121 مقدمې ترلاسه شوي چې 15,853 پکې هواري کړي دي او 3,083 له درکه کسان خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. وزیر اعظم عمران خان په افغانستان کې د امریکا په شل کلنه جګړه کې د پاکستان د ونډې په اړه خواشینی څرګنده کړې او ویلي دي چې دا د خلکو په ګټه نه بلکې د ډالرو لپاره شوې ده. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د بارنو چارو وزارت چارواکو ته په یو وینا کې زیاته کړه چې د ترهګرۍ ضد جګړې سره ملګري کېدل د ولس د ګټې لپاره نه وو، بلکې هغه څه ترلاسه کول وو کوم چې پاکستان په افغان جهاد کې په شرکت سره ترلاسه کړي وو. د اتم په لسه کې چې موږ په افغان جهاد کې شریک شو، نو پر ځای د دې چې سستر اصول وي او یا د پاکستان د ولس ګټه وي، خو له بده مرغه دغه هر څه د ډالرو لپاره کېده. او کله چې ته داسې پریکړه کوې چې د اصولو پر ځای د مادي ګټې لپاره وي، نو د الله اصول دا دي چې بد نتیجې به راوځي. وزیر اعظم عمران خان ویل باید بل څوک تورن نه کو، بلکې موږ خپل ذمہوار یو چې د مالی ګټه لپاره مو د بهرنیو چارو یو داسې پالیسی جوړه کړې وه چې د ولس ګټه پکې نه وه. په داسې حال کې چې افغانستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دی، په کابل کې په سلګونو کسانو د افغانستان د کنګل شو پنګو د پرانستلو لپاره احتجاجي مظاهره کړې ده. پرون دا مظاهره چې د طالبانو مرسته ورته ترلاسه وه، پر داسې مهال ترسره شوې چې د افغانستان مخ په زیاتېدونکو اقتصادي ستونزو په دغه هیواد کې د بشري ناورین خطر راولاړ کړی دی. مظاهره چانو په لاسو کې بینرونه پورته کړي وو چې اور باندې مونږ پرېږ دی چې څه وخورو، او زمونږ کنګل شوې پیسې راکې لیکل شوي وو، او د امریکا د سفارت سره خواته په یو مرکزي لاره لاریونو کو. د اګست په نیمایي کې په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ راهیسې نړیوالې ټولنې طالبان په رسمیت سره د پیژندلو نه انکار کړی او په هغوی غږ کړی چې د ټولو افغانانو د بنیادي بشري حقونو د خوندي کولو لپاره یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. مهمو نړیوالو مرستندویانو له هیواد سره خپلې ډېرې مرستې ودرولې دي او په بهر کې د افغانستان د مرکزي بانک زیرمې هم کنګل شوي دي. تمه ده چې امریکا او روسیا را روانه میاشت د یوکراین په اړه د ماسکو په امنیتي وړاندیزونو خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې روسیه یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې که چیرې غربي هیوادونو د یوکراین په اړه غیر دوستانه عملونه پیل کړل، نو ماسکو هم فوزی اقداماتو ته چمتو ده. د اروپایي هیوادونو او یورو آسیایي چارو لپاره د امریکا د بارنو چارو مرستیالي وزیر کرن ډانفورد پرون خبریالانو ته وویل چې د نړۍ په اړه به چې د نیټې په اړه به د روسیې سره په شریکه پریکړه کوي، خو هغه باوري ده چې دا خبرې ترې بعد د جنوري په میاشت کې ترسره شي. نوموړي زیاته کړې ده چې ناټو به په دې موضوع یوه غونډه کوي چې روسیې ته د خپلو امنیتي تجویزونو وړاندې کولو بلنه ورکړي. دا و د دې وخت خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري اسلام آباد های کورٹ د لادرکه کسانو معاملہ باندې ل وفاقی حکومت نه تپوس کړي او ورته ویلي دي چې معاملہ د وفاقی کابینه ته وړاندې کړي. شنن کی د عدالت د امر ته څنګه ګوري؟
زما په خیال دې سره مسله نه حل کېږي، بلکې دا مسلې نه د طول ورکولو یو بل کوشش. که دې خلکو حکومت نه انصاف موندلی شوی نو دوی به های کورٹ ته راتلی.
په خیبر پختونخوا کې د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو مخه جمعیت العلماء اسلام په زیاتره چوکې حاصل کړې دي. د دې تر شا وجوهات څه دي؟ یو خبریال وایي
دا زموږ خلکو دا غلط فهمي ده چې هغه یو مذهبي جماعت دی. د حکومت نه چونکې دې وخت کې خلک ډېر زیات خپه دي. دلته د نواز شریف ووټ نشته، دلته زرداري ووټ نشته. خلکو ته د حکومت خلاف څوک ښکاري ده نو هغه ولا مولانا فضل الرحمن ښکاري.
د جنوبی وزیرستان د چلغوزو تاجران له مقامی انتظامیه نه غوښتنه کوي چې ورسخه دې د اګری پارک په نوم اضافي ټیکس اخستل بند کړي.
میشوره په دا باندې ټیکس په بارډر باندې ورکی پزنګ وځي باندې بیا مشنا زبردستی باندې اګری پارک 75 روپے په کیلو باندې ورکی دا مشتا کاروبار د پورا ترجیو در کاورته غیر قانوني بتاو خلي.
نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی. اسلام آباد های کورٹ وفاقی حکومت ته امر کړی چې په پاکستان کې د جبري لادرک کسانو معاملہ د وفاقی کابینه ته وړاندې کړي او عدالت ته خبر کړي چې حکومت په دې اړه څه پالیسی جوړه کړې ده. په پاکستان کې د بشري حقوقو دفاع کوونکي د خلکو د جبري لادرک کولو تور په امنیتي ادارو پورې کوي، خو پوزوای کې دي شي دا کسان په عملیاتو کې وژل شوی او یا افغانستان ته وړېدلی وي. بل په لاو د لادرک کسانو په اړه سرکاري کمیشن وایي دوی ته تر دې دمه د لادرک کسانو 8,120 مقدمه ترلاسه شوې دي چې صد پاسه 15,000 پکې هواري کړې دي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال سره ظهیر راکړي.
د دسمبر په 28 نیټه د اسلام آباد های کورټ د جج امیر فاروق په مشرۍ کې دوه کسیزه بینچ د لادرک انجینیر سجد محمود د مقدمه اوریدنې په وخت وفاقي حکومت ته امر کړی چې په پاکستان کې د لادرک کسانو معاملې د کابینه ته وړاندې کړي او له دې وروسته د های کورټ کې خپل جواب جمع کړي چې حکومت د لادرک کسانو په معاملې سره پالیسی جوړه کړي او تر دې دمه یې څه اقدامات کړي. د دسمبر په لومړۍ نیټه هم د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس اتر من الله د لادرک صحافي مدثر نارو د لادرکی د معاملې په اړه د اوریدنې په وخت ویلی وو که په دې هواد کې هر څوک لادرکی کیږي دا غي زمواري په وزیر اعظم او د کابینې په غړو راځي. نو ولې نه چې په پاکستان کې د لادرک کسانو لپاره معاوضه له وزیر اعظم عمران خان او د کابینې د غړو واغستل شي. په اسلام آباد کې د جبري لادرک کسانو د بازیابۍ لپاره کارکونکي امن مسعود جنجو مشال ریډیو ته وی په معاوضه ورکولو د دوی مسله نه حل کیږي تر څو چې لادرک خلک راخوش کړی شوی نه وي.
مثلاً کی عدالت نا دا پکار دے کی جدی ڈائریکشن کی دے کا نا اگر ما خیال کی لگ غلط سمت باندھے گی دا کو انصاف نہ پارا کو اس نہ سکے گا نا کابینہ کو اپن اپن ڈیوٹی آنے گئی اور وزیر اعظم ہم چیف ایگزیکٹو دی اور دا سے کو جی کہ دا سمرا کسان کی لاقتل چوی دی اگر وزیر اعظم سرا کو نہ دی
مشال ریڈیو چې په پیښور کې د قانوني چارو تجزیه کار وکیل شهابالدین خټک نه د جبري لادرک کسانو په دې معاملې د های کورټ په دریز وپوښتل نو هغه وی
دا د مسلم ترڅنګ مسلې په های کورټونو کې او سپریم کورټ کې د کلي نو شنې زما په اندازه کم از کم د 15 کال وروسته د ټریننګ او د دې ټایپ حکومتونو سره چې کابینټ د دې غمو کې زما په خیال دې سره مسله نه حل کیږي بلکې دا خلیل د ټول ورکولو یو بل کوشش ته د افسوس خبر دا چې های کورټ کې لګیا دی یا سپریم کورټ کې که دوی خلکو د حکومت نه انصاف موندلی شوی نو دوی به های کورټ ته راتلی. زه خویم چې دا ډېره بده خبره ده چې های کورټ دې واپس دا خلک لیږي حکومت ته.
بل پلو د جبري کسانو د مقدمې قتلو لپاره جوړ کمیشن وایي تر اوسه دوی ته د جبري لادرکه شوو 8,122 کسانو کیسونه ترلاسه شوي چې پکې 15,853 کیسونه یې حل کړي او په دې کسانو کې 3,000 یا کسان بیرته خپل کورونو ته تللي. په پاکستان کې د جبري لادرک کسانو لپاره کارکونکو مبارزین وایي چې په لادرک کسانو کې زیاته شمیره د بلوچستان او د خیبر پختونخوا د خلکو ده او دغه مبارزین د لادرک کسانو تورونه د پاکستان په پوز او استخباراتي ادارو پورې کوي، خو پوز دا تورونه ردوي او وایي کې دې شي دا کسان د بلوچ بیلتون پال ډلو سره ملګري شوي وي او د امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې وجل شوي وي او یا افغانستان ته اوختی وی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د خیبر ضلع ډیپټي کمشنر او ریټرننګ افسر د دفترونو د لنډی کوتل باړې او جمرو تحصیل نه د چیرمن د چوکو د کاندیدانو د انتخاباتو غیر حتمی نتیجې خبرې کړې. دا چې تر اوسه کوم ګوند تر ټولو زیات رایې ګټلې دي، د نتیجو وروسته به تحصیل چیرمنانو او کونسلرانو ته کومې ذمهوارې ورسپارل کېږي او د دوی لاندې به کومې ولسي ادارې کار کوي. په دې اړه نور معلومات لسی مینه د مشال ریډیو خبریال د فرهاد شینواری په رپورټ کې اورو.
د خیبر ضلع ډیپټي کمشنر او ریټرننګ افسر منصور ارشد د دفتر نه ترلاسه شو غیر حتمی نتیجو تر مخه د لنډی کوتل چیرمین او د لپاره یو نوی کې یو ویا پولینګ سټیشن نتیجه وتلی او تر اوسه د تحریک اصلاحات پاکستان پارټۍ شاه خالد شینواری 1922 ټونو ترلاسه کولو سره په لومړي نمبر دی او سره په باډه تحصیل کې د جمعیت علما اسلام مولانا محمد فیل وزرا 1500 او سلویخت رائے ترلاسه کړی او پلمړی نمبر دی. په جمرو تحصیل کې هم د تحریک اصلاحات پاکستان پارټۍ سید نواب اپریدی 9398 ووټونه ترلاسه کړی او پلمړی نمبر دی. د خیبر پختونخوا لوکل ګورنمنت یا بلدیاتو ادارې د اصلاحاتو څنګه مشر ګل محمد مشال ریډیو ته وای چې د بلدیاتی انتخاباتو مرحله ته رشوه اوس به منتخب شوی تحصیل چیرمن نن او کونسلران وی بل مرحله نتیریږي. دوی ته به دفترونه او عمله ورکول کیږي او دوی ته بخپل اختیارات او کارونه ورخودل شي.
په ویلج کونسل لیول باندې با د ویلج سیکریټری یو دی چې کوم د حکومت یو نمائندګي دغه قسمه قانوني کاغذاتو د پاره به خلق دی ته ورزی نو دغه به ټریننګ اخلي د ویلج سیکریټریان او په هر ویلج کونسل او نیبرود کونسل کې به یو دفتر دی یا به جوړی یا به دوی په کرایه باندې اخلي. دغه ته منتخب نمائندگان به ملتکینی تحصیل چیئرمین غټه ہوتا دا د دې لاندې بنه ډپارټمنټ کار کوي چې پای کې تعلیم محکمم دا سوشل ویلفیر دا زراعت دی اگریکلچر دی اریګیشن دی.
ګل محمد وایي چې را روان مالی کال یعنی جون کې به دوی کولی شي چې د 1.5% پرمختیایي فنډونو نه دوی په خپل چم گاوند کې پرمختیایي منصوبې په ګوته کړي.
را روان کال نه چې د کوم مالی کال په جون کې شروع کیږي دوی ته بیا فنډونه هم مقرر شي او دوی به بیا کولی شي چې سکیمونه د نشاندهي وکړي په خپل خپل ویلج کونسلو کې او هغه سکیمونه د خپل کونسل نه یعنی ویلج کونسل نه پاس کې نیبرهود کونسل نه او دغه شانتي بدوي ته فنډ ملاويږي او کیږي به لږ کلاشتا حکومت چون کې الته دغه شانتي لا فلحال انفراستراکچر هم نه ډیولپ کړي نو لګ وسایل او مسائل او مسله به وي سمودا.
په خبر زله کې د دریو تحصیل چیرمن او دو او یو سل وسل وخت یونین کونسل کې یو زر او دو ډیر څوکۍ لپاره انتخابات تر سره شول او غیر حتمی نتیجې راغلي او الیکشن کمیشن چارواکي وای چې ډیر زر به رسمي نتیجې هم اعلان کړل شي. د انتخابات په لومړۍ مرحله کې د خیبر پختونخوا په ولسو زلو کې تر سره شول چې خیبر باجوړ او مومندو قبایلی ضلع هم پکې شامل وي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
په ملکند سیمه کې هم په ځینو ضلعو کې ولس په بلدیاتي انتخاباتو کې برخه واخیسته. د سیمې د پاتې ضلعو ولس وایي د انتخاباتو په دویم پړاو کې به برخه اخلي او په دې اړه د اوس نه تیاری نیولې دي. د مخالفو ګوندونو مشران وایي دوی به په دویم پړاو کې نور هم ښه کارکردګي وښایي خو حکومتي ګوند وایي د لومړي پړاو غلطیانې به تکرار نه کړي او د ولس په باور ګټلو کې به بریالي شي. په دې اړه له منګورې د نیاز احمد خان رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا په ولسو ضلعو کې بلدیاتي ټاکنې د مقرره وخت نه دوه کاله وروسته ترسره شوې. د حکومت لخوا باقی پاتې 13 ضلعو کې د جنوري په 14 نیټه د بلدیاتي ټاکنو اعلان شوې چې پکې د ملکن ډیویژن او ضلع هم شامل دي. په ولسو ضلعو کې د تحصیلونو په کچه ګټه ترلاسه کوونکي د جمعیت علما اسلام ضلع سوات ویان ډاکټر امجد وای چې دوی په سوات او په ټولو ضلعو کې د بلدیاتي ټاکنو لپاره هلې ځلې شروع کړې.
باقی اضلاع چې کمې پاتې دي 13 اضلاع په دې کې هم زموږ د جمعیت علما اسلام تیارې بالکل برابر دے کارکن تیار دے امید رب نه جره باقی ازلا جری خصوصیتی کا باندې ضلع سوات چ داغه سره دلته وزیر اعلی هم د دې علاقه سره تعلق ساتي بیا مراد سعید او امجد دلی او محب الله او دا سومره منسٹران چری صوبائی او فیڈرل منسٹران اغم د دې سره تعلق ساتي ټیک دا اغوی بم خپل ډیر زور لګی خو جمعیت العلماء اسلام تیار ډیر مضبوط ته
د کوس ډیر سره تعلق لرونکي ځای خبريال احسان دانش وای چې د قسمه کې د بدیاتی ټاکنو لپاره تیاری شروع کړی شوی او دغه ټاکنو سره عام مرکز حکومتی چارواکو ته رسیدي شي.
په دې حواله باندې چې دینو په لوور دیر اپر دیر چترال او کم مضافاتی اضلاع چې دی په دې کې چې بالکل تیاری نه ډیر زیات په زور شور باندې دی او د دین دا امید ساتي چې را روان الیکشن چې دی دا به بالکل یو خسته بدلون براولي دا به د عوامو د پرمختګ د پاره او د غوي د سوکالۍ د پاره ډیر کارول کیږي. هم دغه شان چې کم زړه کسانو چچا پارټیسپیټ کړي وو په بلدیاتی الیکشن کې نو هغه خپل هڅه کوي چې را دوباره چې دی نو دغه الیکشن کې حصہ واخلي او دغه بلدیاتی سیټ اپ حصہ جوړ شي.
د منګوري پاکستان مسلم لیگ نون بند یونین کونسل په خوانه ناظم عمر ربی وای چې بلدیاتی ټاکنو کې منتخب نمائندگان ولست د کور په دورشل وړي مسلې حل کولو کې مهم کردار ادا کوي او دوی غواړي چې بلدیاتی ټاکلې وشي چې د حکمران جماعت د کارکردګۍ جاج پکې هم راخکار شي.
نو دا د دې خلکو د پاره خدای چې یاره د ناظمانو ته کونسلانو ته دې ته خلک ځان ډیر زیات په اسانه باندې رسي. نو په دې کې بدا پتم ولګي چې یاره د سلپاس درې کاله د پی ٹی آئی د گورنمنٹ او شو او دلته کې داغو یو غټ وفاقي وزیر هم دی صوبائی وزیران هم دي مرکزی حکومت هم داغو سره ساو د مخه صوبائی حکومت هم دی د دوه په پته ورګی چې د دوه دلته کې څه کارکردګي ده او بل دا چې د وزیر اعلی حلقه ده د دې د پاره لکه موږ هم ډیر زیات پته مې زمونه زیات تر عوام چې دی قوم ډیر زیات پته مله.
د ضلع شنګلې واکمنې پارټۍ پاکستان تحریک انصاف مشر وقار خان وایي چې دوی راتلونکي بلدیاتي ټاکنو ته تیاری شروع کړي او دوی به د تیرو غلطیانو نه زده کړي کوي.
تحریک انصاف په شنګلې کې تاسو بوینئ چې په هر هفته کې دوه ورځې شمولیتي پروګرامونه او دلته کې د الله په فضل سره د شوکتي سوزي چې کوم ټیم جوړ کړی دی د هغوی په قیادت کې به موږ دلته کې سویپ کوو شنګلې انشاءالله تعالی. کمی چفکتا میس منیجمنٹ شوئے دے یا اقدار دے ٹکٹ نہ دے ملو شوئے نو مونگ بدا شیزنو نو پائدہ اخلو خامیانی او کمزوریانی بو باسو.
په خیبر پختونخوا کې بلدیاتی ټاکنې د تحصیل او بیا د یونین کونسل په کچه په دوو مرحلو کې ترسره کیږي چې په وړمې مرحله کې میدانی علاقې شامل وي. په دویم مرحله کې زیاتره هغه ضلع شامل دي کوم ځایونو کې چې موسم یخ او واورې کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د دسمبر په 19 د خیبر پختونخوا په 19 ضلعو کې ترسره شو بلدیاتی انتخاباتو کې مذهبي سیاسي ګوند جمعیت العلماء اسلام فی تر ټولو ډېرې چوکۍ او په مجموعي توګه اکثریتي رایې ترلاسه کړې دي. د جمعیت د بریا تر شا د مذهبي رایو ورکونکو مرسته ده او که څه نور علتونه هم شته. بل دا چې په صوبه او مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند ولې ناکامه شو، په دې اړه زموږ همکار مجید بابر د شنونکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې تیار کړی دی.
د صوبائی انتخاباتو د کمیشن ویان سہیل احمد د غیر حتمی او غیر سرکاری نتیجو فہرست لمشار ریڈیو سره شریک کړ. د دې فہرست لمخي جمعیت العلماء اسلام شپاړس، واکمن پاکستان تحریک انصاف دولس، عوامی نیشنل ګوند شپږ او پاکستان مسلم لیگ نواز درې تحصیلونه ګټلې دي. پاکستان پیپلز ګوند، جماعت اسلامی، مزدور کسان پارٹی او یو نوی ګوند تحریک اصلاح پاکستان د تحصیل په کچا یو یو سوکې ګټلې ده. د دې ترڅنګ و آزاد امیدواران هم کامیاب شوي دي. د دې نتیجو له مخه جمعیت العلماء اسلام فی ډلې په مجموعي توګه 400,000 او سکم 100,000 رایې ترلاسه کړې چې په صوبه کې د واکمن تحریک انصاف ګوند د مجموعي صد پاسا 200,000 رایو په مقابله کې دوه چنده دي. پښتنه دادا چې د دې بلدیاتی ټاکنو پر مهال آیا جمعیت العلماء اسلام د ټولنې د مذهبي طبقې د رایو په بنیاد اکثریت ترلاسه کړو او که څنګه؟ په ځواب کې یې شنون کې محمود جان بابر وایي چې جمعیت د پاکستان د نورو مذهبي ګوندونو نه په سیاسي توګه مختلفه تشخص نه لري، خو د دې اکثریت تر شا د ګوند د مشر مولانا فضل الرحمن د واکمن تحریک انصاف ګوند پر ضد یو نقاطي مخالفه بیانیه وه.
مذهبی جماعت صرف مذهبی مسلکونو پورې محدود دی. خپل مولانا فضل الرحمن صاحب هم سوسو واره دا خبره کړی ده، موږ د هغه د طرز عمل له هم د اندازه لګولې تفصیل چې څومره حکومتونو کې پاتې شوې کله هم چې هغه په اختیار کې راغلی دی. د هغه د طرز حکمرانۍ او د ارث ته چې موږ کتلی دی یا شدید طرز سیاست کې چې کله دی په الیکشنو کې عیسی علی شدید ته موږ وګورو، نو دینه به موږ ته ډېره واضح شي چې جمعیت العلماء
اسلام هم هغه رنګي یو سیاسي جماعت دی څنګه چې نور جماعتونه کېدی شي. نو د حکومت خلاف چې ریاکشن کېږي نو شکل هغې ته مخامخ مولانا فضل الرحمان ولاړ دی. نو د حکومت نه چونکې دې وخت کې خلک ډېر زیات خپه دي. دلته د نواز شریف ووټ نشته، دلته د زرداری ووټ نشته، خلکو ته د حکومت خلاف څوک ښکارېده نو هغه ولا مولانا فضل الرحمان ښکاري.
خو د واکمن تحریک انصاف ګوند د ناکامۍ تر شا یو شمېر حکومتي چارواکو بېلابېل وجوهات ښودلي دي. وزیر اعظم عمران خان وایي چې د کاندیدانو په انتخاب کې تېروتنه، وزیر اعلی محمود خان وایي چې ناکامي او بریا د سیاست برخه وي، خو یو شمېر صوبایي وزیرانو بیا د دې ناکامۍ تر شا په هیواد کې ګرانی، په ګوند کې اختلافات او ځینې بیا د ګوند د پارلماني غړیو ذاتي ګټې بیانوي. په پیښور کې خبریال افتخار فردوس بیا په دې اند دی چې ګرانی او حکومت مخالفه بیانیه هم د تحریک انصاف په ناکامۍ کې یو څه کردار لوبولې، خو تر ټولو لویه وجه د بنیادي سیاسي کارکونکو نظر انداز کول او غیر معروفه کاندیدانو ته ټکټونه ورکولو.
چې خلکو جون چې دی هغه ګران شوی دی، دا غی لحاظ سره چې دی دا ووټ چې دی دا د تحریک انصاف چې دی خلاف چې دی غتلی دی. او خو د دې نه علاوه چې کوم دی کې زه ګڼم چې یو ډېر لوی کانټریبیوټینګ فیکټر دی تحریک انصاف چې کوم دی، هغه چې کوم کینډیډیټس په بر لیول باندې یعنی تحصیل میئر دپاره چې دی خپل علاقو کې چې دی هغه سلیکټ کړي وو، هغه کې ډېر شی هغه کینډیډیټس دی چې هغه یا خو د چا رشتہ داران هغه سوشل سټیټس څنګه وو هغه نه سلیکټ شوي دي، هغه پاپولر
کینڈیڈیٹس نو. د ساينس او ټکنالوژي وفاقي وزیر شبلی فراز په بلدیتی ټاکنو کې د خپل ګوند ناکامۍ په اړه ویلي چې په اصل کې د تحریک انصاف مقابله هم د خپل ګوند کاندیدانو سره وه، خو د ګوند په کارکونکو کې اختلافات هم یو وجه ښودلې ده. خو د دسمبر په 21 په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری په بلدیتی ټاکنو کې د جی یو ای په بریا ویلي چې د پرتشدد تګلارو د پلویانو بریا د خیبر پختونخوا لپاره په سیاسي توګه ښه خبره نه ده. د جی یو ای یو مشر حافظ حمدالله په ځواب کې ویلي چې تحریک انصاف د خپلې عبرتناک ناکامۍ پټولو لپاره په جمعیت بې ځایه انتقادونه کوي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستل او اوریدل او لیدل شئ. د جنوبی وزیرستان تاجران وای چې مقامی انتظامیه ترې د اګری پارک په نوم غیر قانوني ټکسونه اخلي چې دوی ته د منلو وړ نه دي. دوی زیاتوي چې لوړاندې ترهګرۍ او بندیزونو ځپلي دي او په سیمه کې کاروبار او کروندې ته ډېر تاوانونه اوړېدلي دي. بلخوا د سویلي وزیرستان انتظامیه وای چې غیر قانوني ټکسونه نه ترلاسه کوي او اګری پارک یې د زراعت محکمې ته سپارلی دي. نور معلومات اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان تاجرون ویایي چې مقامی انتظامیه د دوی نه د اګری پارک په نوم په ځنغوزیو غیر قانوني ټیکس وخلی. په دغې براکښې د وڼ سیمې یو تاجر مقرب خان مشال ریډیو ته وویل
میشور په دا باندې ټیکس په بارډر باندې ویل کی په ځنغوزی باندې بیا میشنا زبردستی باندې په اګری پارک 75 روپۍ په کیلو باندې ویل دا میشتا کاروبار د پوره ډېر زیو در کاورته غیر قانوني بتا وخلی. په یو ګاډي باندې په لکینا روپۍ باندې وخلی، په خلک بندی ایف آئی آر کو خلق ستریاوی دا ٹیکسینا دے بیار پولیس کی خپل کشتن نی لگا والا ایدے می دے غیر سر خپل ٹیکس ور کوي دا بل ٹیکس تا شهر وغا دا بالکل بتا دو دا غیر قانونی دو دا نه پرچشتا دا پیسے نه په بینک جمع کیجی.
د ونا سیمه یو مشر عمران مخلص نا واروی چې دا ایگری پارک د سده پورا جوړ شوای و
2002 نا پالاته جنگ کې راونی بیا میستا په توفاکه انټرنیشنل فند وساتل سره میستا ایگری پارک جوړ چې دا خلک په جنگ کې ډېر زیات وځبې ده ډېر زیات ستړی شو. او دلته د نیز ناج په یوه کیلو ځنغوزی باندې 75 روپۍ دای کټ کوي نیز نیوري. خو دا د نیز سره واده دا شوی وي چې دلته دا چلغوزا چې ځنغوزای چې کین دای دو درته پالش کیږي تا پاکیږي او پې کیږي. او د غزې ناوې نیز انټرنیشنل مارکیټ ته لاځي او دا 75 روپۍ چې قیمت څه دي دا څه داسې قومي خزانات ندرینی او نا از جنغوزی پلشکاوی او نیرتا پیکاوی او باس لوس پلوس پایسی دی آدائی و خلی.
مشال ریڈیو چه پا وونا اگری پارک شه پا جنغوزیو دی ٹیکس و خستل خبرات دی سویلی وزیرستان ڈیپٹی کمیشنر خالد اقبال مخی تاکشش و آغوی وویل
دی اگری پارک خود را پا ٹندر شوی دی اور دی سوڈی کوٹ کم کیس کوٹل دی اور آگه نا پس آگا دا کار شروع کرده دی خدا دیکی دا انتظامیا یا پولیس یا دیکی ایچ سا سکندار نشتا اور اینا پس داوس اگریکلچر ڈپارٹمنٹ ته هند اور شوی دی مونږ اوس به سره کار نشته او بل خپل اوس رن کوي مونږ ټیکسیشن سره دې کې کار
دی سویلی وزیرستان ته جرونه دا هم ویل چې د پاکستان حکومت قبایلی ضلع په خیبر پښتونخوا کې شامل کولو په وخت اعلان کړای و چې د روتلین کې لاس کالونه د پاره و د دغې علاقې اوسیدونکو ته او حکومتي ټیکسونو کې او سهولتونه ورکول شي او په دا واجه د حکومتي چارواکي پونه ګری پارک شي په ځانغزیو باندې غیر قانوني ټیکس وخستل دا بند کی. اشتیاق ماسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو نوے موبائل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریڈیو لکھے
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAALRADIO
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د بشری حقوقو د سر نړیوال سازمان یو چارواکی وای 2021 کال د افغان ښځو د حقوقو لپاره بد کال وو. دغه سازمان د ښځو د برخیم رستیالی حیدربار له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دو سره دا وضعیت نور هم خراب شوی دی. روسته له هغې چې طالبانو د اګست په نیمایي کې پر کابل هم ولکټینګ کړه، ښځې په زیاتو ادارو کې له کاره راګرځول شوي دي او د هغه هیواد په زیاتو ولایتونو کې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د تعلیم اجازه نه ده ورکړل شوې. تفصیل په رپورټ کې.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ یو چارواکي 2021 میلادي کال چې لای لاس ورځی پاتې دي د افغان ښځو د حقوقو لپاره بد کال بولی. دغه سازمان د ښځو د برخې مرستیالی حیدربر له ازادي اډیو سره په خبرو کې وویل پر افغانستان د طالبانو بیا واکمنېدو د نړۍ په زیاتو برخو کې د ښځو لپاره ځینې نتایج لرل.
2021 was a bad year. 2021 کال د شوزو د حقونو لپاره بد کال وو. په دې کال کې ځینی مهمه بریاوي وي، خو افغانستان ته د طالبانو دراستنېدو پر وړاندې د نړیوالې ټولنې کمزوري عکس العمل په ټولو ځایونو کې د شوزو لپاره ځینی نتایج درلودل. دا موږ ته وایي چې موږ او زموږ حقونو ته څومره لږ درناوی کوي.
ګڼ څارونکي په دې باور دي چې د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د تیرو شلو کلونو پر مهال په اوبو د ښځو د لاسته راوړنو د لاهو کېدو د خطر لړۍ پیل سوه. په افغانستان کې د خبریالانو د دفاع کمیټې او د خپلواکو خبریالانو ټولنې ویلي په تیرو څلور میاشتو کې شاوخوا 2000 ښځینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او له افغانستانه وتلو ته مجبوره سوي دي. په تیرو څه باندې شلو کلونو کې د لومړي وار لپاره د افغانستان په زیاتو ادارو کې ښځې له کاره منع سوي او په دولتي پوهنتونونو کې هم د نجونو تحصیل ته اجازه نه ده ورکول سوې. د دې ترڅنګ نن 15 ورځ ده چې په اکثرو ولایتونو کې نجونې له شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې نسي کولی. طالبانو مخکې ویلي و چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې به ښځو ته د کار او تعلیم حق ورکړل سي او دغې ډلې د نجونو د تعلیم په اړه د یوې لایحې د جوړولو خبره هم کړې وه چې تر اوسه له خلکو سره نه ده شریکه سوې. مزلفه کاکړ چې د فعالې او خبریالې په توګه کار کوي وایي چې طالبان لا هم نه دي توانېدلي د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم په اړه کومه مشخصه تګلاره وړاندې کړي.
څلور میاشتې یا هم دغه څخه ډېر مده تېرېږي د دې د نظام څخه، لیکن په دا دون وخت کې دې هیڅ یو اسلامي چوکاټ رامنځته نه کړي چې په هغه کې دې دا ووایي چې مثلا اوس ښځه کولی شي خپل کار ته دوام ورکړي، اوس ښځه کولی شي چې په هم شمول حکومت کې ووسي، اوس ښځه کولی شي د پخوا په شان په ډېر آرامي په ډېر خوندیتوب په ډېر هغه احساس د آرامي ټولو دې په هغه کولی شي دې خپل دندې ته دوام ورکړي. نو دلته دغه سوال رامنځته کېږي کله چې دې په دې څلور میاشتو کې ونه سوی کولی شي د ښځو
تر اوسه ټولو ادارو ته د طالبانو لخوا د ګمارل سویو کسانو په لیستونو کې د یوې ښځې نوم هم نه دی تر سترګو سوی. طالبانو مخکې ژمنې کړې وې چې ښځې به پر مهمو څوکیو هم د کار اجازه ولري. طالبانو په وروستیو کې د ښځو د کورنیو حقونو په اړه یو شپږ مدعي فرمان صادر کړ چې په نکاح کې د دوی د خوښې په بدو کې د نه ورکولو او ورته نورو مسایلو ورټول دی. په دغه فرمان کې د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم د حق په اړه وضاحت نو ورکول سوی. په همدې حال کې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان بیا وایي چې طالبان تر ډیره پر خپلو ژمنو نه دی ولاړ.
زنغمه یما زما مشال رادیو ډیر خوخه ده تاسو هم اوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي زما د سپیچ بین کالې تازه مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلې اوریدلې او لیدلې شي. د غرمې 12:30 بجې وشوي. لند خبرونه له شاهین بنری ناورو.
ستلم شه د وخت مهم خبرونه. اسلام آباد های کورټ وفاقي حکومت ته امر کړی چې د جبري له درک کسانو معاملې د وفاقي کابینه ته وړاندې کی او عدالت دې په دغه اړه د خپل پالیسۍ نه خبر کی. پرون د اسلام آباد های کورټ د جسټس عامر فاروق په مشرۍ د کسیز بینچ د له درک انجینر ساجد محمود د قضیه د اوریدنې پر مهال وفاقي حکومت ته امر وکړ چې دا معاملې د کابینه په غونډه کې راوچته کی. له دې وړاندې هم د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس د له درک کسانو ذمہوار وزیر اعظم عمران خان او د کابینه غړي ګرځولی وو. وزیر اعظم عمران خان په افغانستان کې د امریکا په شلکلنه جګړه کې د پاکستان د ونډې پاړه خوشینی سرګند کړي او ویلي دي چې دا د خلکو په ګټ نه بلکې د ډالرو لپاره شوې ده. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د بارلو چارو وزارت چارواکو ته په یو وینا کې زیاته کړه چې د ترهګرۍ ضد جګړې سره ملګری کېدل د ولس د ګټې لپاره نه و بلکې هغه څه ترلاسه کولو کوم چې پاکستان په افغان جهاد کې په شرکت سره ترلاسه کړي وو. د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف علوی ویلی حکومت په قبایلی ضلعو کې د پرمختیا په پروژو لاس پورې کړی دی. د ولسمشر مانا په یو بیان کې ویلي چې نوموړي دا خبره پرون د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ او صنعت د خونی د یو پلاوي سره په خبرو کې کړی ده. د خیبر پختونخوا د چیمبر اف کامرس اینډ انډستری د مشر سید حسن علی شاه په مشرۍ د پلاوي ولسمشر د افغانستان سره د کاروبار لپاره دوی ته د ورپېخو ستونزو نه خبر کړ. په داسې حال کې چې افغانستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دی، په کابل کې په سلګونو کسانو د افغانستان د کنګل شو پنګو د پرانستلو لپاره احتجاجي مظاهره کړې ده. پرون دا مظاهره چې طالبانو مرسته ورته ترلاسه وه پر داسې مهال ترسره شوې چې د افغانستان مخ په زیاتېدونکو اقتصادي ستونزو په دغه هیواد کې د بشري ناورین خطر راولاړ کړی دی. او تمه ده چې امریکا او روسیا را روانه میاشت د یوکراین په اړه د ماسکو په امنیتي وړاندیزونو خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې یو ځل بیا خبرداری ورکړې چې که چېرې غربي هیوادونه د یوکراین په اړه غیر دوستانه عملونه پیل کړي نو ماسکو هم پوځي اقداماتو ته چمتو ده.
لند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل شي. شاهین بنیری درته وړاندې کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای هیواد یې کوشش کوي چې له افغانانو سره مرسته وشي او د افغانستان کنګل شوی مرستې آزادی شي. خو انټونی بلینکن په واشنگتن کې د خبرو پر مهال په امریکا کې د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارډ کنګل شوی اثار زیرمې ته اشاره ونکړه. بلوري ته ښاغلی بلینکن دا هم ویل چې د افغانستان تګلارې ته بیا کتنه کوي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې تر اوسه له افغانستان سره ستر مرستندوی دی. انټونی بلینکن پرون په واشنگتن کې خبري غونډې ته د خبرو پر مهال د افغانستان اوسنی حال د اندېښنې وړ وباله او وی ویل چې وضعیت له نږدې څاري. موږ له دې واقعیته خبر یو چې په افغانستان کې اوس ډېر سخت بشري وضعیت دی. شاید د ژمي له پیلېدو سره نور هم بد شي، نو اوس موږ ته جدي پاملرنې ځای دی. له خپلو متحدانو او شریکانو سره په دې اړه له نږدې کار کوو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې یوه ډله یې رامنځته کړې ده څو په تېرو شلو کلونو کې په افغانستان کې ترلاسه شوې تجربې وارزوي. انټونی بلینکن بیا وویل چې د افغانستان تګلارې ته د بیا کتنې سپارښتنه هم کړې ده. د بلینکن په وینا واشنگتن غواړي چې له دې پلوه ډاډ ترلاسه کړي چې د دوی مرستې طالبانو ته ګټه نه کوي خو نورو خلکو ته یې ګټه رسېږي. موږ تازه د وچی صندوق د هغو 280 میلیونه ډالرو له پرېښودو سره همکاره شو چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره وي. موږ په جدیت غواړو د افغانستان د اقتصاد لپاره نورې لارې چارې ومومو څو له خلکو سره ډېرې پیسې وي. نړیوال بانک د لندې په شلمه اعلان وکړ چې مرستندویه هیوادونو تایید کړې ده چې د افغانستان د شتمنۍ 280 میلیونه ډالر به دغه هیواد ته واستول شي. طالبانو د نړیوال بانک د دې پریکړې هرکلی کړی دی. ملګری ملتونه اټکل کوي چې د افغانستان تر نیمایي ډېر استوګن په ژمي کې د قحطۍ له سخت خطر سره مخامخ دي. همدارس ګڼو بنسټونو خبرداري ورکړې ده چې کېدای شي 1 میلیون افغان ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکړي. فرانس پریس اژانس خبر ورکوي چې متحد ایالاتونو له افغانستان سره د بشري مرستو یوه لایحه چمتو کړې ده. د راپورونو له مخې دا لایحه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته استول شوې ده څو له افغانستان سره د مرستو د رسولو پروګرام تنظیم شي. ډیپلوماتیکو سرچینو فرانس پریس ته ویلي دي چې ټاکل شوې ده د امنیت شورا 15 غړي په ډېر ژر د دې لایحې د تصویب لپاره رای واچوي، خو د دې رای اخیستو وخت لا نه دی ټاکل شوی. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټن ګریفټس وایي باید ډېر ژر د افغانستان لپاره بیړنۍ مرستې چمتو شي څو د ده په وینا خلک وشخورل شي.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې یو وفد یې قطر ته تللی چې د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت په اړه له قطري چارواکو د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي. مولود چاو شغلو ویلي هیواد یې تیار دی چې له قطر سره د افغانستان د ټولو هوایي ډګرونو د فعالیت په اړه همکاري وکړي. پر افغانستان د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د افغانستان اکثریت هوایي ډګرونه یا تړل شوي یا یې فعالیت خورا محدود شوی دی. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
ترکیه د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت ل بیا پایل سره د همکارۍ لپاره چمتووالی شولې او ویلي دي چې په دې اړه به له قطري چارواکو سره خبرې وکړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پرون دوشنبه ل خپل ماليزیایي سیال سیف الدین عبد الله سره د کتنې پر مهال ویل په مناسب وخت کې به دغه مسؤلیت ومنل سي. د اوغلو په خبره ترکی چارواکو دوهې ته سفر کړی چې له قطري چارواکو او د طالبانو له استادو سره د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت د بیا پیل په اړه خبرې وکړي. بیا به افغانستان ته ځي. د طالبانو ویاندویانو د افغانستان د هوایي ډګرونو د برخلیک په اړه د پیل سویو بحثونو په تړاو زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. انقره له اوږدې مودې راهیسې د کابل نړیوال هوایي ډګر د فعالیت په اړه له دوهې سره په خبرو بوخت دی. رویټرز خبری ایجنس لیکي چې متحده عرب امارات هم د کابل نړیوال هوایي ډګر د مدیریت په اړه له طالبانو سره په خبرو کې دخیل دی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې له قطري شرکتونو سره د افغانستان د 5 هوایي ډګرونو د فعالیت لپاره تفاهم لیک لاسلیک کړی دی. بلخوا د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی ویلي چې هیواد یې له ترکیې او د افغانستان له سرپرست حکومت سره کار کوي چې د کابل نړیوال هوایي ډګر بیرته خپل عادي فعالیت پیل کړي. پر افغانستان د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د افغانستان اکثریت هوایي ډګرونه یا تړل سوي یا یې فعالیت محدود سوی دی. د کابل نړیوال هوایي ډګر د هغو کسانو لپاره چې غواړي له افغانستان ووځي او دغه هیواد ته د بشري مرستو د رسولو لپاره مهم ګڼل کیږي. د دغه هوایي ډګر د خلکو د انتقال لپاره چې د اگست میاشتې په نیمایي کې پیل سو، په لسګونو زره بهرني او افغان وګړي له افغانستان وایستل سول او دا لړۍ اوس هم په ټاکني ډول روانه ده. د تیر حکومت تر نسکورېدو مخکې د افغانستان د هوایي ډګرونو په ګډون د افغانستان د هوایي حریم چارې د امریکا د متحدو ایالتونو لخوا تنظیمېدي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز. لنډې صفې 2110. پنځه لزر اووه سوه شپېته. 13580. اول زرا ته سو اتیا کیلو هرتز.
پاکستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د خبریالانو د حقونو خوندیتوب نړیوال سازمانونه د خبریالۍ لپاره خطرناک ګڼل کیږي. هلته که یو خوا د یو شمیر خبریالانو د وژنې، تختونې او وهلو ټکولو پیښې رامنځته شوي، نو بلخوا یو شمیر نور بیا له بېلابېلو بندیزونو او ځورونو سره مخامخ شوي دي. په 2021 کال کې د دې هیواد په مختلفو ښارونو کې خبریالانو د صحافتي ازادۍ او د خپلو حقونو لاسته راوړلو لپاره ګڼ احتجاجونه او لاریونونه وکړل، خو د کال په پای کې حکومت د دوی د خوندیتوب لپاره یو قانون جوړ کړ. دا چې هلته په 2021 کال کې صحافتي ازادي په سهال کې وه، احمد شاه اعظمي یې په اړه رپورټ جوړ کړی دی چې د خبریالانو په احتجاجي نارو پیلېږي.
دا پاکستانی خبریالان دي چې په اسلام آباد کې د خپل حقونو لپاره احتجاج کوي.
دوی په 2020 کال کې هم له یو شمیر ستونزو سره مخامخ ول او وای چې د پخوا په پرتله ستونزې زیات شوي دي. د دوی په وینا وژنی، تشتونی، وهل تکول، بندیزونه، لکار ګوشه کېدل او ګواښونه هغه څه دي چې په پاکستان کې د خبریالانو ژوند ترخ کړی دی. د دې هیواد یو تل خبریال حامد میر وای چې هلته صحافتي ازادي ترورل شوې ده.
یہ تو ساری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان میں پریس فریڈم پہلے سے بہت کم ہو گئی ہے اور
دا خو ټول نړۍ ته معلومه ده چې په پاکستان کې صحافتي ازادي د پخوا په نسبت ډیره کم شوې ده او تاسو له داسې چا څخه پوښتنه وکړه چې هغه خپل په 2020 کال کې لتیرو وو میاشتو رئیس د غیر اعلانیه بندي ښکار دي. د پاکستان د پخوانی پوزي واکمن جنرال پرویز مشرف په دور کې پر ما سلور میاشتې بندي لګول شو خو دا ځلې وو میاشتې شوې دي. زموږ لپاره دا د مشرف تر دور هم بدترین دور دی. هغه وخت پر پاکستان مشرف واکمن او اوس هم پاتشونی واکمنان دي.
د 2020 کال په مئی میاشت کې جیو ټلویزیون حامد میر له هغه وروسته د کیپیټل ټاک خبرونه له کوربتوب څخه لری کړ چې هغه په اسلام آباد کې پر خبريال اسد تور تر برید وروسته د یوې احتجاجي مظاهره پر مهال د پاکستان د پوز د ځینو جنرالانو پر ضد خبري کړې وي. په اسلام آباد کې د 2020 کال د مئی پر 15 نیټه د شپې مهال د خبريال اسد علي تور کور ته د نن ځینې وسله لرونکي کسان ورغلل او د ده په وینا پښې او لاسونه وروتړل او تشدد ور باندې وکړ. تر دې وړاندې د اپریل پر 16 د پاکستان د برښنای رسنیو د نظم ادارې پر پخوانی مشر او پر پوځي استابلیشمنت منتقد خبريال ابصار عالم باندې هم د خپل کور مخ ته برید وسو او نوموړی په مرمۍ ولګېدی او ژوبل سو. خبريال متي الله جان بیا د 2020 کال د جولای پر 28 په اسلام آباد کې د امنیتي ځواکونو جامع په غاړه کسان وټرټاوه او 12 ساعت وروسته بیرته خوشی کړ. که څه هم حکومت ویلی ول چې د دې پیښو عاملین به ژر ونیسي خو تر اوسه نه دي نیول سوي. د 2020 کال د اکتوبر پر 28 د خبريالانو د جغورني کمیټې په خپل کلنی راپور کې ویل چې پاکستان د نړۍ په هغو یو شمیر هیوادونو کې شامل دی چیرې چې د خبريالانو وژونکي او پر هغوی برید کوونکي په خلاص افشا ګرځي او حکومت د دوی په محاکمه کولو کې پات راغلی دی. د خبريالانو د جغورني کمیټې دا راپور له هغه دوه ورځې وروسته خپور شوی چې د اکتوبر پر 28 د بی پولو خبريالانو نړیوال سازمان په خپل یو بیان کې د پاکستان حکومتي چارواکي تورن کړی ول چې پر ټولنیزو رسنیو یې د وی خبريالي عاصمه شیرازی پر ضد لکریکی او تشدد ډک کمپاین راپارولې دي. دغه پارسمیشت سازمان ویلی چې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف ملاتړیو له هغه وروسته پاسمه شیرازی په سیخله خلاصه کړي چې کله هغه پر بی بی سی اردو به پانی د پاکستان پر خرابیدونکو اقتصاد او د حکومت لخوا د نه پاملرنې پاړه لیکل کړي ول. اسما شیرازی مشال لډو ته وای چې په پاکستان کې خبريالان د عمران خان په مشرۍ اوسنی حکومت پر مهال لګړن ستون سره مخامخ شوی دی.
پاکستان کے اندر جو صحافی ہیں ان کے اوپر گالی اور گولی دونوں کا استعمال پورے
پاکستان کے خبریالانو تک کنزل اور ڈزے دوانا کی دل تیوش میں خبریالان بے روزگار شوی پر اوی بریدو نشوی زورول شوی او تر فشار لاندے راوستل شوی دی چی دا ڈول حقوی دا حق خبر او نکڑی لدوی پر ضد هر هر با کارول کیږي. که خبريالا یو خزوی نو کنزلی ورته کیږي زورول کیږي او د انټرنیټ لاره غواخل کیږي. زما پر کور دو ځل بریچ شوه دی. دا ډول کارونه په خوا هم کېدل خو له بده مرغه په اوسنی حکومت کې ډېر په ډاګه شوې دي.
تر دې وړاندې د بی پول خبريالانو نړیوال سازمان د جولای پر 15 نیټه پر خپل ویبپاڼه د هغو 8 حکومتونو یا ریاستونو د مشرانو عکسونه خپره کړي ول چې په خبره صحافتي ازادي ته زیان رسولي. یاد سازمان د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم پر صحافتي ازادي د بندیز لګونکو په نوملړ کې شامل کړي وو. سازمان لیکلی و چې لکله عمران خان د پاکستان وزیر اعظم جوړ شوی نو په دې هیواد کې د رسنیو ادارو ته دړکی ورکول کیږي او چې کوم خبريالان د دوی په وینا لسرو کرښو تیریږي نو تشتول کیږي او تشدد ور باندې کیږي. د پاکستان د خبريالانو مرکزی اتحادیه مشر شاهزاده ذوالفقار وای چې په دې هیواد کې خبريالان تر یو شمیر بندیزونو لاندې دي. نو موري زیاتوي چې حکومت د جالي خبر په پلمه د رسنیو خله بندول غواړي.
که حکومت خپل چې کم خبرې کوي غلط خبرې هم کوي هغه فیک نیوز دوی د پاره نسته دوی د پاره ډېر سم نیوز دی او کم مخالفت کې اپوزیشن دا خبره صحیح کوي هغه د دې خیال دادی چې دا خبره چې دی دا بالکل غلط خبره ده. نو زما خیال دادی گورنمنٹ چې دی کوشش کوي سوشل میډیا ختمي. نو سوشل میډیا که ختم سی نو ازادي ایزار او میډیا ازادي دا ختمي شي. حکومت خپل کارکردګي نشته نو هغه نه برداشت شي چې سو کریټیسایز کوي حکومت.
د خبريال نړیوال فیډریشن په وینا پاکستان د خبريالي لپاره یو تر ټولو خطرناک هیواد دی او هلته له 1990 کال څخه تر 2020 کال پورې یو سل اته ډیر خبريالان وژل شوی دی. د 2020 کال په نومبر میاشت کې د پاکستان لقامي اسمبلی او سینټ څخه تر منځوري ورسته د پاکستان ولسمشر د دسمبر پر لومړۍ نیټه د خبريالانو د ساتنې او د رسنیو د کارکونکو قانوني مسوده لاسلیک کړ چې اوس یې د قانون بڼه خپل کړې ده. د دې قانون لمخې به حکومت د هر سړی او ادارې لخوا د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو د هر ډول زورونی تشدد او ناوړه ګټه اخیستنې پر ضد ټول اقدامات کوي. پر دې سربیره به د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو د ساتنې لپاره یو کمیسون هم جوړیږي چې د پاکستان د خبريالانو له مرکزی اتحادیې، قومي پریس کلب او د بشري حقوقو او د اطلاعاتو او خبرونو وزارتونو څخه به غړي اخیستل کیږي. خو یو شمیر پاکستانی خبريالان او د خبريالانو د حقوقو نړیوالو سازمانونو د دې قانون پر شپږمه ماده سخت نیوکې کړې دي. په یاد ماده کې لیکل شوی چې ټول خبريالان او د رسنیو کارکونکي باید د نورو کسانو نوم یا شهرت ته احترام ولري او داسې مواد خپاره نه کړي چې ملي، نسلي، نژادي، ژبني، مذهبي، فرقوارانه، کلتوري یا د جنس پر بنیاد د کرکې خپرولو ملاتړ وکړي او یا داسې مواد چې د توپیري چلند، دښمنۍ یا تشدد راپارونکي وي. د خبريالانو د حقونو ادارې وایي چې د دې ماده سم سپیناوي نه دی سوی او حکومت یې د خبريالانو پر ضد د هغوی د ازادۍ او سلبو لپاره کارولای سي. خو د پاکستان د ولسمشر لخوا د دې قانوني مسودې د لاسلیک مراسمو ته په وینا کې د هیواد د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری وویل چې دا ماده په شنیت پکې اضافه شوی ده. نوموړي زیاته کړه چې په دې قانون کې د خبريالانو او د هغوی د اتحادیو سپارښتنې هم شامل کړل شوی دي. همدې مراسمو ته بیا د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودری وویل چې پاکستان په صحافتي ازادۍ کې ځانګړی مقام لري.
ایک انٹرنیشنل جو ہمارا امپریشن بنانے کی کوشش ہوتی ہے کہ یہاں پہ
نړیوال کچ ازمنگ پاڑا د یو داسې تصویر وړاندې کول هڅه کیږي چې هلته رسنۍ آزاد نه دي. که په پاکستان کې رسنۍ آزاد نه دي نو بیا خو د نړۍ په هیڅ هیواد کې هم آزاد نه دي. کله چې د صحافتي ازادۍ خبره کیږي نو موږ ځان له اسلامي نړۍ سره نه پرتلکو بلکې له پرمختللي نړۍ سره پرتلکو. زموږ صحافتي ازادۍ اصل کې لزینو اړخونو تر پرمختللي هیوادونو هم مخکې ده.
کڅم پاکستانی چارواکي هلته د مثالی صحافتي ازادي ادا کوي خو د بي پلو خبريالانو نړيوال اداره وای په پاکستان کې مطبوعات په بشپړ ډول آزاد نه دي او رسنۍ د وسلوالو امنيتي ځواکونو او حکومتي چارواکو تر سخت فشار لاندې دي. د دې ادارې لاړخه د رسنیو د ازادي په جوړکړې نوملړ کې پاکستان له 1980 وادونو څخه پر 1540 نمبر دی چې په وینا یې په ښه حالت کې قرار نه لري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د احمد شاه زمي رپورٹ مو اوریدو. د سواد تحصیل بحرین کې د توروالی او نورو مقامی ژبو سیړنکاران وای چې په سواد کې نه داسې ژبې ویل کیږي چې د روکېدو له خطر سره مخامخ دي. په دې کې توروالی ژبه هم شامل و چې تر 100,000 پورې ویونکي لري. کارپوهان وای چې د 13 کالو راهیسې په توروالی ژبه کار کوي او اوس یې د بحرین په څلورو سکولونو کې د زده کړو ژبه هم ګرځولې ده. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان رپورٹ اورو چې د سکول له زده کوونکو د غږونو نه پیلي.
مینام انا شو اندرا مزدار شو جان میلا گور شو.
دغه د تحصیل بحرین توروالی کلی یو سکول دی چې پکې ماشومان سحر اسمبلی وخت کې د وطن سندری وای. بحرین توروال کې داسې سلور سکولونه دي چې پکې د پنځم جماعت پورې زده کړې مورنۍ ژبه توروالی کې کیږي. د سکول استاد امتیاز احمد وای چې مورنۍ ژبه توروالی کې ماشومان ډیر زر پوهیږي او د ناشنا ژبو کې د زده کړو مشکل څخه بچتي.
او چې فائن دې بره شي مته بیا انګلیش ته اردو ته په اسانه کنورټ کولای شي.
دو زر توال ہوئی شد ایک ہی سے دو سی باچا تھامڑ جین شی دہرینے وا لا نہیں پنا دا لگا دا بادشاہ سے دا دور خبر دا کلا چې حکومت راغے نو وای دو زر ٹکے چې نو لگا 2000
توروالی جبا خوندی کولو کار د سیمه یو غیر دولتي ټولنی اداره برای تعلیم و ترقی په سر اغسته. د مشر زبیر توروالی وای چې د حکومتي مرستې بغیر یې توروالی جبا د خپلو ملګرو سره د کتاب او لوست جوګه کړي. د توروالی جبی ټکی جوړ کړي، ډکشنری چاپ کړي او ورسره د توروالی جبی اولسی قصې او سندرې هم په لیک کې راوستي.
ما 2000 ماشومان زموږ د سکولونو فارغ شوي دي. مطلب هغوی سنه سه خپل جبه زده کړې ده. هغې دا کورس داسې جوړ کړی دی چې دې کې خپل مقامی کم کلتور چې ده دی د هغې نه قصې پکې شاملې دي. د هغې ادب دی مونږ مشرانو سره هم لوستل او لیکلو پروګرام وکړو.
دو دیرش کلن جاوید اقبال توروالی شاعر سندرغاړی او سیدار غغون کړي دی وای چې د بحرین توروالی جبا سو کال وړاندې صرف د وینا هدا پوره و شاعرانو به شاعری او سندرې یاد ساتلې یا به د خپل پوهه مطابق لیکلې اوس دوی ته رسم الخط ملاو شو او د سیمې شاعرانو مجموعه راټولوي او کتابي شکل ورله ورکوي
زموږ شاعری لیک نو سینا در سرا مونږ ته هغه زړه ملاوې دو مونږ چې څومره شاعری کول نو هغه خپل طریقې باندې بیا سره سره لیکل خپل سکریپ نو مونږ ته توروالی هغه اسپیشل ساوند او هغه ټکی مکی نو دا ایبټی دل تا قائم شنو دی هغه کرپ جوړ کو دا طالبان دور راغه هغه پسې یو بیا اسلامونه رالو یو شاعری لکه ختم شو او
مغا او وی ایما بال گول ہے بی ایما بال دو چشمہ ہے ایما بال
د توروال کلی اوسیدونکو سجاد وای چوړمای کی دوی ته عجیبه لګیدا چې یو داسې جبا چې صرف د وینا حدا پوره محدود ده پکې به دوی ماشومان څنګه زده کړی کوي خو اوس د سیمه یو شمیر خلکو ته معلومه شو چې مورنۍ جبا کې زده کړی کوونکو ماشومان ډیر تکړه وي
زموږ کم ماشومان وو هغه چې کله د سکول ته تلون او هغه اولنې چې کم دو درې کال او هغه بالکل ضایع تلو دا چې کله سکول ته راتلون هغه زرا به ټیچر یا مس چې کم نو پښتو کې اردو کې خبرې کول نو هغه ته به بالکل سمجھ کې نه راتلو
په سواد بحرین کې د جبو خوندي کولو ادارې پوهان وایي چې د توروالې جبې خوندي کېدو سره د جبې تاریخ کلتور او د اوسیدونکو شناخت جمع دی پاتې دی او د جبو خوندي کولو لپاره نړیوالې ادارې هم په لویه کچه کار کوي او دوی ته په دا اړه د یورپي یونین لخوا په ټول ایشیا کې د جبو خوندي کولو په حوصله افزای اولنی ایوارډ هم اعلان شوی چې د روان کال په اخره کې به ورته ملاویږي نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
په پېښور کوټه او کابل کې د کتابونو خبرونکي او کارپوهان وايي په 2021 کې د کورونا وایرس جهانی وبا او سیاسي ناکراره کې یوې خواته د ژوند نورې برخې اغیزمنې کړې نو بل لوري ته د کتابونو د خبرېدو او ویش کاروبار ته هم تاوانونه اړولې دي لیوټکل سره سم روان کال په درې واړو خارونو کې شاوخوا 1599 کتابونه خبره شول چې د تیرو کلونو پر تلې شمیر کم وو همدارس په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دورایي سي په غیوات کې د کتاب بونو د چاپ بهیر درې دلې دي په دې موضوع تفصیل د شاهین بونيري پر رپورت کې
په 2020 کال کې یو خو د کرونا وبا او بیا د غي په نتیجه کې د عملی شو بندیزونو لکبله د خلکو ژوند جواک او اقتصاد ته تاوان نه ورسېدل نو بل خو په افغانستان کې د سیاسي بدون او پښتونخوا کې د ولسی او امنیتی ستونزو لکبله د لیکوالانو او کتابونو د خبرونکو هلې ځلې هم اغیزمنې شوې دي په افغانستان کې د کتابونو د چاپولو لړۍ پر ځای ولاړه ده او دغه کاروبار سره تړلی خلک یو ځل بیا د خپل خاورې پرې خودو ته اړ شوې دي په پیښور کې د ادب محل په نوم د کتابونو خپرندوی ادارې مشر او لیکوال ایاز الله ترکزی وایي چې د کورونا د وبا او سیاسي بیقراری له کبله د نوو کتابونو خپرول او تقسیمول یو ستونزمن او تاواني کار ګرځېدلې دی په پیښور کې تیر کال د چاپ شو کتابونو په اړه نوموړی وایي
د محل او عراف چې کوم کتابونه چاپ کړی دي نو هغه تقریبا 300 نه برابر یو 300 خو شه داسې کم او زیات داسې په چاپ کړی وي او چې کوم کتاب کور والا دی وی تقریبا 100 خو شه کتابونه چاپ کړی دي ګران بوکس والا وی چې تقریبا 100 کتابونه به داسې غویم چاپ کړی منګل کور والا تقریبا جدا سي 500 خو شه کتابونه به چاپ کړی وي مفکوري والا تقریبا چې داسې 100 خو به خامخا چاپ کړی وي زیب والا تقریبا چې دا 30 کتابونه چاپ کړی دي یونیورسيټي بوګیجن سی والا چې کم دی تقریبا یا 15 کتابونه دا سی چاپ کړی وي او د پښتو اکیډمي کم چې د پېښور پوهنتون اداره ده ناویم دا ځل دی کال کې غوښ رفند نو دا سی کتابونه ډیر نه چاپ کړی خو تقریبا 140 کتابونه ناویم چاپ کړی دي
اگرچې د پښتونخوا په سواد مردان او بنو کې هم د پښتو کتابونه چاپ کیږي خو په دا حواله پېښور او کوټه مهم مرکزونه ګڼل کیږي په کوټه کې هم د بیلابیلو ادارو او ادبي ټولنو لخوا د پښتو نثر او نظم په میدان کې نوي کتابونه خپریږي او دغه شان د کوټه او کندهار ترمنځ هم د کتابونو تبادله کیږي د پښتو اکیډمي کوټه په خوانی مشر او سړنکار ډاکټر نصیب الله سیماب وایي چې تیر کال پښتو اکیډمي د 500 کتابونو د خپرولو پلان جوړ کړی وو چې یو لوی شمیر کتابونه پکې لوړاندې خپاره شوې دي نوموړې زیاتوي
پښتو اکیډمي خپل یو دغه درلود سیمینار درلود په 2021 کې. دا د دې تنظیمه کلیزه هم د پښتو اکیډمي په دې کې دوی دا دغه تادا کړو چې موږ 50 کتابونه چاپو. هغه لړۍ روانه ده، تقریبا تر اوسه پورې شډیر کتابونه چاپ کړي دي. دا رنګه یو بل د کوټ یو ښه زیری دا دی چې تکتو کتاب کوټ کوم پبلیشر دی، دا تاسو د پبلیشن کار هم شروع کړی دی. هغه هم په دا مزدو شپو کې یو وخت کتابونه چاپ کړي دي. نو په 2020 کې دلته چې کوم کتابونه چاپ شوي دي هغه د نورو کلو په پرتله ښه چاپ شوي دي.
په تیرو شلو کلونو کې د کرخیاغه خوا په جلال آباد او کابل کې هم په لوی شمیر کې کتابونه او مجلې خپرې شوې دي، خو د 2021 کال د اگست په میاشت کې په کابل د طالبانو د واکمنۍ له کبله دغه لړۍ په ټپه ودرېده او لیکوالان او د کتابونو خپرندوی ادارې د یو لوی بحران سره مخ شوې. په افغانستان کې د دانش خپرندوی ادارې مشر اسد دانش وای روانو حالاتو مجبوره ک چې کاروبار وتړي او یو بل هیواد ته پکړه لاړ شي.
باندې بازار فکر کوم د پښتو په ټول یو تلوي خپنځو سي ادیر کتاب په دې کال کې چاپ شي، ځکه چې دا کالم خرابو خپرندوی ټول له سخت ستونزو سره مخ وي. مثلا موږ د ورځې یو کتاب چاپو هغه موږ کار پټه پوه درې، موږ بیا په ټول کال کې تینځه کتاب یا لس کتاب چاپ کړل غواړم. دا سي نور خبرندوی ټول نیم له سخت ستونزو سره مخ شوې او بل دا چې کتاب خرص بيخي بند شوې، ځکه یو وجه کورونا و او بل وجه د دې حکومت د متزلزل حالاتو. نو دا ټول شان چې یو ځې شینل تک یو بد کال بلم تیر شوې د کورونا کال کنه، نو دا ټول په کتاب باندې د کتاب لوست باندې او د کتاب چاپ باندې ډېر بد اثر کړی.
خو ځنې سرنکاران بیا وایي چې د روانو حالاتو لکبله لیکوالان د ته ارشیوی دي چې د شاعرۍ سره سره د نثر په میدان کې هم تبازمایو کی او په نوو ساينسي، مذهبي، سیاسي او فلسفيانه موضوعاتو باندې د خپل فکر سرګندونه وکي. د پېښور د ایڈوارډز کالج استاد او سرنکار سمیع الدین ارمان وایي چې د پښتو ادب په حواله ډېر بدلونونه راغلي دي او اوس خلکو د نثر لیکلو او لوستلو ته مخه کړې ده. نوموړی نوروای
تنقیدی چې کومه نړیواله پیمانی دی په هغه کې هم په پښتو کې نوې نوې قسمه تجربات چې کوم دین او آغا مخه ترازی کته شو د مختلفو په هنتونو د تیر یو کال یا د دوو کال سندي تحقیقونه چې کوم په هغه باندې خلک ډیګریانې اخلي، نو په هغه کې به هم تاسو خال خال محسوسوي چې روایت ماتیږي او چې کوم نړیوال معیارونه دی هغه ته خلک درا تک کوشش کوي او هغه ډیر زیات اپریشیټ کوي. شاعری چې دا هغه هم ډیر زیات چاپ کیږي، خو د خرص په حواله باندې، د طلب د مارکیټ د طلب په حواله باندې د نثر د کتاب ډیر غټ طلب دی.
د یادونه وردا چې په افغانستان او پاکستان کې بل د نوړان دی هر کال د پښتو ژبې خو او شا سلور زر کتابونه خبرېدل چې یو لوی برخه به د شاعرۍ وا. دغه رنگ د ادبی تنقید او سیړنې په میدان کې هم کتابونه خپاره شوې دي، خو د ساينس، فلسفه او مذهبياتو په موضوعاتو د کتابونو شمیره تل ډیره لږ پاتې شوې ده.
خبر
خیبر را تم چوکړه شناخت د خیبر را تم چوکړه سوکسي دلری را ترا وړا سوکسي دلری را ترا